په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو. د بحث مهم پر دې څرخي چې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملو پرون 1 کلیزه وه، 1 کال پوره شول. دغه بریدونه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې هغه مال په افغانستان کې و ترهی او عملي کړي، آیا له افغانستان بیا د ډول احتمالي بریدونو د کېدو خطر شته یا ګواښ شته؟ په بحث کې دا موضوع له خپل میلمنو سره څېړو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوي خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس یو شمیر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمیر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځو او لیسو یو شمیر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې 2 ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمهییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو 4 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د له منځه ټولولو په هدف مرسته وکړي. د دې سازمان په خبره تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا هدف ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولنیز ټولګي جوړ کړي. د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. مکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطح اندېښنې راپورته شوې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په 20 اوورونو کې 120 منډې وکړې او پاکستاني لوبډله په 140 منډو وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له 6 لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو 1 کال پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2020 کال د سپتمبر پر 12 حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې وژل شول. د دغه بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد تر څنګ د سپتمبر د 12 بریدونو اصلي طرح و. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملاً له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 15 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. دواړه میلمانه به استودیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست استودیو سره وصل شو، وربه شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، 1 کال وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر په کابل کې وژل کیږي. دا یویش کاله مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې و، یا شل کاله مبارزه، څنګه وستاسو په نظر دغه مسیر څنګه پیل شو، څنګه پای ته ورسېده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، ویډیو کې ټول روغ سلامت اوسئ. مننه چې زموږ را بللای. چې ته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زغودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
ښه، او آیا اوس دغه کوم شکونه او اندېښنې چې د زرمت صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلیږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې زواهري کابل ته ارګ ته په 200 مترۍ کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته داسې یو لوړپورې چارواکي په افغانستان کې دننه په کابل کې لیدل کېږي او بیا هلته وژل کېږي، نو دا خو د ټولې نړۍ دپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویري رښتیا هم وو او که نه، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا دا کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، کدا چېرته یو شی په یو چا وروهم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه تون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار ان ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هېوادونو هم هماغه کوم زمزمه کاوه چې کوم به جوړ بش زمزمه کاوه، در حال کې چې په نړیوالو نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو آرمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو لفظ ده. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سرماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره جس کریمینل دا اوسر سټرګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا اوسر کیږي. لیکن بیا هم نړیوالو د غس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک دی افغانستان لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامات او سيزر مصيب کور مودان، اما حد اقل طالبانو هم په صغر نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وجل سوي وي. خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد ورسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریټ کې الزواهری وجل سوي دي. سلامات او سي کور مودان، صدیق منصور هم استودیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو اشکاله وو تل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریټ، اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو، څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو یا دغه اندېښنې پر ځای دي چې بیا بدلته ځینې وسلوالې ډلې د پښې ځای پیدا کړي، لکه القاعده او داعش او نورو هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین ستاسي خاګلي زرماست همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو دغه شلکلن د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو، او د امریکای د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د لیونیو پریکړو په اساس رامنځته شو، ووم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل، او زموږ او ستاسې سلګونه زره بېګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړیو کلۍ وه چې د امریکې متحده ایالاتو، ناټو او پخواني شوروي اتحاد او ورسا د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو دپاره عملي کړه. موږ او تاسې وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسې حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړي، د امریکې متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړي. له دغې ځای یا له دلته چې کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، ومدیدل چې منځنۍ ختیځ په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریې جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلي په نوم حرکات او فعالیتونه،
منصور صاحب،
دا ټول د امریکې د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او
تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه وه چې افغانستان ته سرتیری راولېږل، جګړه یې وکړه، لسګونه زره کسان پکې ووژل شول، فکر نه کوئ چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړې وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوئ چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړې کېدلی، دغه سي شل کلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی؟
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د ننام ستونزې او مسائل لرو او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنه، د برېټانیا لاسوهنه، د دوی د لاسپوچی پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې کاونډي هیوادونو لاسوهنه، د دوی هغه لاسپوچی چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خطا او خاصاک جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنیو لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنیو لپاره دوی روزل شوي او کار کوي، او د افغانستان په ملت یې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکې د 11 سپتمبر واقعي تک موږ او تاسو زیر شو، هلته واقعه وشوه، تر اوسه پورې دا ثابته نه شوه چې دغه مسله دې کې د کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه برید کې دخیل و، هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پوهنتونونو او ښوونځیو کې روزل شوي خلکو، د امریکایي اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی
هیڅ پلمه هم دا او منصور صاحب چې طرح د حملې طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټ ایښودونکو په افغانستان کې وو، طالبانو ورته ځای ورکړی وو، او د طالبانو هغه مهال مشر ملا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري. پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلور وی ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې ویل چې دا برید موږ غندو او دا د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري که اما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او په امریکای کې دروځنه اخیسته و. د ویل کېږي چې د سی آی ای په خوانی همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکای او د سی آی ای په مرسته راغې، د هغې نه وروسته په پاکستان کې وو، د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو، د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېټانیې ځایناستی دی، د برېټانیې د پخواني پوځ برخه وه، د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو، هلته پیدا شو، او دا نور القاعده هم هلته وو. دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي، موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې ویلې چې دا هم یوه پلمه ده، دا هم د افغانستان د تباهی او بیا دلته د اورپا کوډلو او جګړو اورته د لمن وهلو لپاره پلمه ده. هیڅ کدا سي نوین او امریکا دغه شواهد راوخی تر اوسه پورې د امریکای استخبارات، د امریکای دولت، د امریکای د دفاع وزارت او اف بی آی دیته نه دی حاضر شوی چې لک تر لګه یو ویډیو خوخی. دوی وایي چې امانو زواهری د څو دوه میاشتو یا د جون د میاشتنا د تعقیب لاندې او زمونږ استخباراتو د تعقیب او د څو واره برانډې ته راوتلی وو. نو عقل خو دا نشي منلی چې دی د برانډې ته راوځي ستا استخبارات د هلته وي که د یوې توکمې په اندازه کامره م ورته نصب شوې وای د دې به لسګونه ویډیوګانې اخیستي لږ تر لږه یوه ویډیو خې راوخی.
منصور صاحب، القاعده شبکې هم مثلا داسې په زغرده رد نه دی کړی، القاعده هم رد نه دی کړی، القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی، یا حداقل د ایمان زواهری یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی. دا معنا چې فکر کوم خبره خلاصه ده، نو از زواهری نور نشته.
دا نه دا خو دا سمه ده. په لومړی وختونو کې تغږونه پورته شوه چې هغوی وویل چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته، دا مسله دروغ ده. طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه، امریکې هم ویډیو. نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره، د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره، خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی. د ده ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې دلې شي لایده د 2001 کال اداوي بي. نو نن خو دې مونږ ته یو 15 ثانیه کلیپ راوخی چې امانو زواهری هلته ناشته کوله، که ویښته ګومنځول، که ورزش یې کو، که ټوپونه یې وهل، څه یې کول او څنګه ووژل شو. د دې نه غیر که مونږ او تاسو د امانو زواهری په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو، او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي لکه د اسامه بن لادن دپاره، نه د ملا محمد عمر مجاهد په خوانی پریکړه د توجی وړ وا چې د اسامه بن لادن د لپاره د 40 کال د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغه سي جګړې تحمل شوې، دلته خلک وژل شو، کلی تباہ او برباد شو، خارونه تباہ او برباد شو، میرمنې کونډې شوې، بچي یتیمان شو، خويندې مایندې بورې شوې، او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو، د خلک بې عزت او بې عفته شو، مهاجر شو. دا فکر کوم چې دا هغه مړی په دې جړانه ارزیدو دا کولای شو، دا هغه نه هیله کړی وای چې ته یا پاکستان ته واوله، یا لاړ شه خپلو عربي ملکو ته، یا بل کم ځای ته لاړ شه. ته خو ډېرې لارې لري، ډېر امکانات لري. مه کوه، دا د افغانستان مظلوم ملت په متبه کوه. د امریکې دپاره هم دا یو ستر جنایت و که ملا محمد عمر مجاهد هغه نه ورسپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یواز د بن لادن د پاره نه وو. په دغه کې دغه جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړی و، مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزانو ته وسپارلو. دغه چې د هندوان راغلي و، هغوی چې پناه اخیستې سپارل شوي. دا د
امریکایان په دې خبرونه وخت کم دی. منصور صاحب، ساسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې دواړه طرفه ګرم دی، امریکا هم سمه پریکړه نه ده کړې د 40 کلن ماموریت په افغانستان کې وکړه، خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم بی نتیجې وو، او لا هم هغه کوم هدف ته چې راغلي وو هغه هدف ته ونه رسیدل، او دغه راز په کور دننه هغه مهال طالبانو د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي او پریکړه سمه نه وي ځکه چې افغانستان یوې جګړې کې ښکیل کړ. اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي. طالبان بیا واک ته رسیدلي، د واکې هم دغه دی څه باندې کال پوره شو. زرمست صاحب، ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟ لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم که چیرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو.
ګورې، که چېرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی، نو دا خو بالکل ثابتوي چې د دوی اړیکې په هماغه رقم چې پخاوي اوس هم ورسره دي. خو که چېرته دا اړیکې نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي، حیاتونه روغواړي چې راشي ګوري ورته الزواهری دا مړی دی، دا ډي ان اې دا شګه دا چکې. نو زه فکر کوم چې دلته څه نه څه شته ده. د سم دا چې بخي پاک لاسونه دي، یو وخت نشته. او که چېرته دوی بیا
پاک هم وي او دا کارونه نشي کولای، نو بیا د دوی کپاسټي دا ډېره لږ ده. او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بایا باندې کړي وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بایا کړي وه، هغه د یو نفر د په خاطر تلاړه. اوس به بیا همدغسې کوم مقاومت چې دوی وکړه، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د وړکې خبرې د وجهنه به دوی مې بېرته نسکورېږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسو تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې تاق شوي دي او بېرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجک شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان هم شته دی. صرف انګېزه پکار ده چې یو ځل دې انګېزه خلکو ته جوړه شوه، د بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته پکار نه ده چې سیاست یو ځل بیا بالي. دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په هماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن وو، نسبي امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 11 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکال پر اسپل بیرته همداسې تشویشونه پیدا شوي چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسی له افغانستانه، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستانه داعش توغندي وو توغول، طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشان ونیول. ټي ټي پي په افغانستان کې قومندانان وژل شول، مثلا ایمان الزواهری وژل شو. یعنی تقریبا ټي ټي پي داعش او القاعده هغه څه دي چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوي، مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پي سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوي څنګه وشلوي؟ ځکه دغلته یو څه جدي پریکړې پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ورسره تړلی. که دغه سي غلطه فیصله کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا داسې یو جګړه لکه په افغانستان لکه شل کال چې وشوه په افغانستان کې پیل شي.
متاسفانه چې غلطه پریکړې خو زخت ډېرې دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي. د نجونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روانې، دوی یو ځل بیا هماغه لور ته دي چې وخت به خل راځي، او دوی به د قدرت غورځي. او بل راغلسته خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پي دی، بل دا افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده، دلته تقریبا 15% د وچ ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، او غرونو سلسله هم ډېرې سختې وي. دلته درې لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغه یو نشکر چې مثلا مل عمر پیدا کی په پیدا کې نو دا ډیره مشکل ده چې یو ډول ته خدمت کوي او دا بشپړه کنټرول شي چې د تبعیت هیڅ کوم نه. لیکن دا به یو شي کېدل شي په سیاست باندې، ډایالوګ باندې، چې نړیوال ته قناعت ورکړي شي چې دغه د زمونږ اړیکې موږ پرې کړې دي. لیکن د افغانستان جغرافیه داسې ده چې ډیره مشکل ده. موږ د استاد کومک ته اړتیا لرو، موږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو چې موږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسو پټه خوله ناست او د کاله په څنګ کې یو سړی اوسېږي او تاسو خبر ناست یا ته خبر استئ، هغه بشپړه دروغ وي او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولی. یو میاشت دوه میاشتې تېرې شوې، تاسو اوسه پورې نړیوال حیات نه ته راغوښتی چې دوی وګوري چې دلته ډي این اې ټیسټ کې بل شونه احصایه وکړي چې دلته آیا دا سکار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوي چې دوی روان دي، په دې باندې فکر وکړم چې دا وړې شړې شي.
بله، کور ودان ډېره مننه زرمس صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر باندې طالبان څوکي؟ ځکه د واقع دا دی چې باندې کال ووته، اما لا هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، لا هم افغانان په ویره کې دي، او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یوې بلې جګړې ته لاړ شي. ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې له خوا نه وسلوالې جګړې شروع شوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جوماتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بالاخره افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ لپخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو، بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړیږي. هیڅ ملت له دې ګټه نشي اخیستی، مګر د وسلو کمپنۍ د بارودو کمپنۍ پرایز هانټاری او جرافي قاتل کمپنۍ چې د غي کاروبار دی د غي د بازار لپاره متاد او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلې پلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد واجنه شي چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ور باندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر څه ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ماته کم راکړل شوی. هغه څوک چې دا عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هیوادونه دي که اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي، د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي، د ملتونو راشدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راشدر شوي، که هغه سوداګریز او تخنیکی برخو که راشدر شوي، که هغه مطبوعاتي اړیکې وي، د صحت او ګرځندوی د لارې دغه د هیوادونو لارې او دروازې پرانیستل شي، راشدر شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري، د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څېر رښتینې او عملي نسخې تجویز کړی شي، تر څو نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډیو او د نړۍ.
منصور صاحب، فکر کوئ دغه سه وړتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سه پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخې ورکی افغانانو ته او بل اخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي، د 50 ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګدوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د حدیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. په عظیمو شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند د پرمختګونو د ترقۍ د مراوداتو د ډیپلوماسۍ ټول مسایل واضح دي. د حدیبی صلح بهترین نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته ورمو ودان
ترقیاتي او نورو برخې ډېر تشتنه چې باید کار کړي واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس،
سلامت حسین
منصور دغلته افغاني او قوت ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر کړي.
کور ودان د بحث د پای شي بي دي ورزو زرمست ته زرمست ستاسو د پای خبري هم او روڅو چې افغانستان بل اخره بیا یو جګړې کې ښکیل نشي، او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسنۍ نوري نه خلاص کړي پلانډو کې ډیر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او دغه مشورو څخه کار واخلي، او د دې تنگ فکری نه راووزي تر څو دلته د خلکو افسلي ورته تاک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وای نو مقاومت به ډېره ترقي کړي وای، نو دوی به چې
نظر پراخ کړي او خپلې تګلارې سره سامي کړي. کور مودان زرمست صاحب، دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسوو. ډېره ډېره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډېره مننه. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.